قدر من اوریدن کو ترار سلام ریز ما اوز ما ده همکران و سلامنا او نیکی هیلی و منی نن ده چارشنبه ماش هم ده دوازره نونسم میلادی کال ده اکتوبر ده میاشتی ده شمه چه ده دیر لساوه تنوی میگیر شمسی کال ده اقرب ده میاشتی ده نهم نیتی سر برابر ده 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 اخپلنش بی اخپراوانستا سود خوشی او روختیا پهیله شرکوم په دا خپرونه کې د اونۍ یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي کارپو او په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې د مشر ښاغلي حبیب الله غمخور مرکه دا چې یو جشمه د اکتوبر برابر ده د افغانستان د مشهور لیکوال سیاسي او ادبي شخصیت ارواښاد پروفیسور رسول امین د تلین سره دا هغه د شخصیت په اړه به په سیدنی کښې د افغانستان د وتلي او تکړه شاعر لیکوال د شملې د راډیو د مشر ښاغلي هادي هادي خبرې په کابل کښې د افغانستان د ملي آرشیف د مشر ښاغلي پوهنیار احمد سخي منیر خبرې به د افغانستان د آرشیف د تاریخچې په اړه او د پروګرام په اخیر کښې به د فراد دریا په آواز کښې ښکلې سندره هم واوري. د ورځې و مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. امریکایي سټارز اینډ سټرایپس خپرونې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې نوموړي د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې کابل ته تللی دی چې تېره میاشت د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې لغوه شوې. د خپرونې په وینا خلیلزاد چې د طالبان له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړې وې، کابل ته تر سفر مخکې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، پاکستان او متحده ایالاتو په څلور اخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د امریکا د 30 کلنې جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو پر غونډې سربیره دغه راز په پام کې وه چې روانه اونۍ د افغانستان په مسله کې ښکېل بل لوبغاړی د چین پلازمینه پیکینګ هم د بین الافغاني خبرو کوربه و، خو دا خبرې د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېدلې. له بریتانیا خپرېدونکې ایشین لایټ انټرنیشنل خپرونې هم په پیکین کې ځنډول شویو خبرو ته پام اړول دي او په مطلب کې د طالبان د ویان له قول لیکي چې ویلي دي چین دغه بین الافغاني خبرې په پام کې وې د اکتوبر په 28 او 29 وشي او په کې د دې ډلې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي برخه واخلي ځنډولې دي. د خپرونې په وینا دا وروسته له هغې چې امریکا تېره میاشت نابېره له وسلوالو طالبانو سره له خبرو ووتله، د دغه خبرو د بیا پیلېدو لپاره پیکینګ یوه هڅه. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي دي چې د چین حکومت د دوو خبرو د ځنډېدو خبر ورکړی دی او ورڅخه یې د څو ورځو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دي نه پوهېږي چې دا خبرې ولې ځنډول شوي دي، خو دوی نور جیرانو ته منتظر دي ځکه چینایي لوري ورته دا هم نه دي ویلي چې کله به دا خبرې کېږي. خپرونه وړاندې لیکي طالبانو چې تېره میاشت یې په یو نکسیزه پلاوی چین ته استولی وو ویلي وه چې په چین کې کېدونکې خبرې به په هغه چوکاټ کې ترسره کېږي چې مخکې د ماسکو او دوی په غونډو کې پرې باس او خبرې شوي دي او هدف یې په افغانستان کې د روانې 30 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یو سولهیزې حل لارې چې د سولې لپاره نقش نوم هم ورکول شوی دی موندلې دي. خپرونه وړاندې د دې خبرو د ځنډېدو په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د افغانستان حکومت که هم په دې غونډه کې د احتمالي ګډون په اړه ویلي وه چې پر دې مسلې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي، خو دا هیله یې هم ښکاره کړې وه چې دا خبرې به د سولې د بهیر پرمختګ لپاره یو ګام وي چې اخیستل کېږي. د بریتانیا اندیپندنت فارسی ژبی ورځپاڼه له طالبانو، القاعده او داعش ډلو سره د مبارزې په اړه د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر تازه څرګندونو تمرکز کړی دی. ښاغلی عبدالله د سی این این تلویزیون شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره افغان پوځیان د ناټو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونو دفاع وزیرانو تیره اونۍ په بروکسل کې تر 2024 کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ناټو یو چارواکي چې غواړي نوم یې خپور نه شي ازادي راډیو ته ویلي، د افغانستان د پوځ کرنې لګښت 15 میلیارد ډالره کیږي او زیاته برخه یې متحده ایالات ورکوي. ورځپاڼې د افغان سیاسي کارپوه نجیب حق جو پاوله لیکلی دي چې دا اتلس کالو مخکې په څیر له هم افغان پوځیان د بهرني ځواکونو حضور او مرسته اړتیا لري تر څو له تروریستي ډلو سره وجنګیږي او هغوی له منځه یوسي. هغه دا هم ویلي دي که ناټو او نړیوال شریکان یې له افغانانو د افغانستان له حکومت سره له مشورې پرته له دغه هیواد د وتلو پرېکړه وکړي، د تاریخ تر ټولو لویه تېروتنه به وکړي، ځکه د هغه په باور تروریستي ډلې تر پخوا له هم قوي شوي او سخت اوږدې جګړې ته ضرورت دی. ټایمز امریکایي ورځپاڼې په چین کې د جوړېدونکي بین الافغاني ناستې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. تمو چې همدا اونۍ په پیکین کې دا ناسته ترسره شي، د ټایمز په دې مقاله کې د پیکین د بین الافغاني ناستې د باخبره چارواکو په اوله ویل شوي وه چې دا غونډه ځنډول شوې ده. د راپورونو په اساس دا غونډه سه شنبې او چهار شنبې ترسره کېده، خو اوس یې د نوې نیټې په اړه جزئیات نه دي ورڅرګند شوي. ورځپاڼې کې د پیکینګ ناسته په ماسکو کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو د جمعې ورځې تر غونډې وروسته ترسره کېده. دغو چارواکو هم په ماسکو کې په دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره خبرې دي. په دو خبرو کې طالبان او امریکایانو ترمنځ د مخامخ خبرو وختي بیا پیل ته هم اشاره شوې ده. ورځپاڼې کې کله چې د چین په کوربتوب بین الافغاني ناست ترسره شي، دا به له جولای راشي د افغانانو ترمنځ یو ناست وي. د افغان حکومت د ځینو استازو په شمول یو لوی پلاوی د جولای په 8مه د قطر په کوربتوب په بین الافغاني ناست کې له طالبانو سره خبرې وکړې. د غونډې ټولو ګډونوالو تاوتریخوالي په کمښت موافقه وکړه. ولسمشر غني پخوا له داسې ناستو سره چې مشري ملکیت یې افغانان نه کوي مخالفت ښودلی و، خو د ورځپاڼې په لیکنه کې ښاغلی غني ویلي چې د پیکینګ ناستې ته خپل استازي ولېږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ازادي ته راډیو تایید کړی ده چې د حکومت استازي به هم د پیکینګ ناستې ته ورځي او د دې ناستې د ګډونوالو لیست ټول شمول دي. ورځپاڼې لیکلي د پیکینګ په ناسته کې به د طالبانو لخوا د دې ډلې د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی برخه اخلي. طالبانو بیا تازه هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې یو طالب پلاوی د پیکینګ ناستې لپاره چین ته رسېدلی دی. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نیګړو کې تر ډیره پر کونړ د پاکستان راکټي بریدونه او داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، پاکستان له کلونو راهیسې نه یوازې په افغانستان کې خپلو او د خپلو متحدانو شومو موخو او ګړو ته د رسېدو لپاره یو شمېر افغانان په وسیله اور بل کړی دی، بلکې وخت ناوخت یې د افغانستان پر خاورې تیری هم کړی دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، دغه هیواد تل د ډیورین د کرښې په اوږدو کې ځینې خوځښتونه کړي دي او د کونړ، ننګار، لوی پکتیا، کندهار او پر اړوندو سیمو راکټي بریدونه ترسره کړي دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او حکومت سخت غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼې لیکي، د افغانستان سرحدي ځواکونو عامو وګړو د پاکستان دغه ناقانون اقداماتو او راکټي بریدونو په تړاو تند غبرګونونه ښودلي دي او د لیکوال په خبره دا ځل به افغانان د نوک ځواب په سوک ورکړي. ویساب ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، له څو ورځو راهیسې پر کونړ د پاکستان د پوځیانو بریدونه روان دي چې د ولایتي چارواکو په خبره تر اوسه پورې درې افغانان پکښې وژل شوي دي او څلور تنه نور ټپیان دي. وړاندې په سر مقاله کې ویلي چې دلته باید څو ټکو ته پام وشي. لومړی دا چې د هیواد ملي حاکمیت ساتنه او دفاع په خپلو مټو او د ولس په زور او اراده ممکنه ده او هیڅکله پر پردي ځواک تکیې سره دا کار ممکن نه دی او ژوندی مثال یې هم زموږ اوسني حالات دي. د سرمقالې لیکوال په باور حکومت د خپل واک او امتیاز لپاره له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړ او ولس ته چې د هغه د لاسلیک لپاره کوم استدلال کوه نن دا دی پر شاهدانو چې هر څه پوچ وختل او لا هم هر ورځ افغان وژل کیش. هیواد دولتی ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي چې افغانان تر بل هر ملت ډېر د داعش د مشر د وژل کېدو هرکلی کوي، ځکه سر مقاله لیکونکي په باور داعش ترهګره ډله په افغانستان کې پر سترو جنایتونو بوخته ده او افغانان هر ځای او آن په مسجدونو کې هم په نښه کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي داعش ډلې د 2015 کال لومړی په افغانستان کې د خپلې خراساني څانګې په نوم فعالیت پیل کړ، نو ځکه د بغدادي د وژلو خبر په نړیواله کچه ستایل کیږي. د سر مقاله لیکوال په باور د داعش مشر ابوبکر البغدادي وژنه د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو مثبتې خو داعش جنګیالیو پر مورال به ناوړه اغېزې وکړي. په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش د پوځي خوځښتونو په اړه جدي اندېښنې ښودل شوي دي، خو داعش ډله په افغانستان کې نشته او نه هم دا ډله افغانان سره کومه مذهبي، ژبني او فرهنګي اړیکې لري. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا دا د دښمن هیوادونو دي چې د داعش په نوم بله ترهګره ډله هم په افغانستان کې د خپلو اهدافو لپاره جنګوي او د پاکستان، روسیا او د پردې تر شا د انګریزانو لخوا د داعش په نوم ډله ترهګریز بریدونه تعچول کیږي. د سر مقاله لیکوال په پای کې لیکلي که څه هم روسیه داسې اوازې خپرې کړي دي چې ګوایه له افغانستانه دا ډله د دوی امنیت او ثبات ګواښوي، خو په وینا د داعش جنګیالي تر ډېره پاکستاني ملیشې او یا هم د ازبکستان ناراضي جنګیالي دي، نو له همدې امله د افغانستان حکومت هیله ښیي چې د داعش په نوم ډله دي له افغانستانه ورکه شي. قدر من اوریدن کو دا افغانستان دا سیاسی چارو چیرون کی کارپو او پس ویدن کسی دا دوستی دا طولینی مشر شاغل یا بیبلا غمخور ام دا اوس از ما سر تلیفن پا کر شدی غوارم دا افغانستان دا مهم مسائل پا آلا دوی نظر رو پشتم. جناب غمخور صاحب ترات سلام ریز ما سلامون اونی که هیلی اومنی دیر منن چیز مر بلن بود مرکی دا پارو منن.
وعلیکم سلام اشنا فاز زخم پخبن نوزد تاسو ساس در رادیو طول اوریدن کسی سلام نوزد 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 نوزد
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب غمخور صاحب، داسې ښکاري چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیلېږي، چې امریکا د بهرنیو چارو سلاحکار ښاغلي خلیلزاد اروپایي وادو روسیې افغانستان او پاکستان ته سفرونه شروع کړي دي. په دغه سفرونو کې ناټو د مشر په شمول د دوه هیوادونو د مشرانو سره خبرې کړي دي. تاسو د نظر ښاغلي خلیلزاد دا سفرونه به بیا د خبرو د شروع او په افغانستان کې د سولې په اړه څومره تاثیر ولري؟ آیا دا ځلې به خبرو کې یو تغییر راشي او که به بیا هغه پخوانی سناریو وي؟
زما له نظره زه فکر کوم چې هغه زړه سناریو ده. نن میاشتې او څو ورځې دوی په قطر، مسکو، دلته او هلته د طالبانو سره خبرې وکړلې. بیا د ټرمپ قهرېدو وروسته دا هر څه پر ټپه ودرېده، اوس بیا شروع شوي. دا یوه حساسه مرحله ده. که خبره دا وي چې امریکا او طالبان مشکل د دي، دا مشکل دوی خپل په خپل مابین کې سره حل کړي، او که خبره دا وي چې دوی طالبان وایي دې ته هڅوي چې په افغانستان کې سوله راشي او د افغانستان د دولت سره خبرې وکړي، افغانستان اوس په سیاسي لحاظ په داسې یوه باریکه مرحله کې قرار لري چې ټاکنې شوي دي او د ټاکنو پایلې نه دي اعلان شوي. تاسو ته معلومه ده چې وایي ابتدایي پایلې ممکن د اپرل پر 23 اعلان شي، دا چې وبسي او که به ونه ځي. ما ته خپله دا جالبه ده چې ولې یو دم دوی سر راوغورځېږي او بس دې خواته منځي که ها خواته منځي که د چین پروګرام یې په نظر کې نیولی وو. زما له نظره که امریکا غواړي په افغانستان کې سوله راشي، یو ار بې دې ته انتظار وباسي چې په افغانستان کې یو څوک د رئیس جمهور په توګه وټاکل شي، او هغه رئیس جمهور دا وخت پیدا کړي چې خپله کابینه جوړه کړي. پس له هغه رئیس جمهور سره باید خبرې وشي چې ستا طرحه او پلان څه شي. یعنې رئیس جمهور باید خپله طرحه او پلان اعلان کړي، داسې اعلان کړي چې د افغانستان ټول خلک په پوه شي. دا اوس یوه فکریزه یا ماده ایزه طرحه د ډاکټر صاحب اشرف غني لخوا اعلان شوې ده، خو هغه تر ډېره بریده دقیقه طرحه نه ده. هغه طرحه نه ده چې سړی باید پر هغه باندې د سولې پر مسایلو د خپل یو مخالف شخص خبرې وکړي. دلیل یې هم ممکن دا وي چې دا معلومه نه ده چې دی رئیس جمهور کیږي او که نه کیږي، او که دی وایي زه رئیس جمهور کیږم خو د انتخاباتو د قانون له مخې دا یو خلاف نظر دی چې دی دا اوس ورکړي، ځکه دی د حکومت د دولت د رئیس په توګه لومړی تر هر چا باید د قانون پلي کولو ته درناوی ولري. زما له عقیدې دلته نور مسائل دي چی هغه د پردی شاته دي دا خبرې هم اوریدل کیږي چې خلیل زاد افغانستان ته ځل لپاره راغلی وو شاته وا امریکایي استادان چې د حقانی د ډلې په لاس کې دي غواړي هغه تبادله کړي او دولت وایي چې موږ په دې حق له کومک کوو ولې دا چې دا کومک به سره کم وي آیا د حقانی زوی باید ایله شي د هغو دوو په مقابل کې که دا ایله شي د افغانستان خلکو ته جواب باید څه شي ځکه حقانی ځله د هغه دولت اعلان کړی دی چې په سلهاو ځله یې عملیات کړي دي او افغانان یې په شهادت رسي داسې یوه ګونګه مسئله ده زه چې ورته ګورم تر اوسه د یو انسان د یو افغان په صفت د ټیکې ګوتې د صلحې د پروسې د رارسېدو لپاره او د هغه د بري لپاره تر اوسه نه وینو
منن لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په عین حال کې قرار و چې په چین کې بین الافغاني خبرې د طالبانو افغان حکومت په شمول شروع سي چې د نامعلومو علتونو په اساس وځنډېدلې ستاسو د نظره د دغه علت څه دی چې دا خبرې وځنډېدلې آیا دا ډول خبرې به هم پر سوله باندې کم تاثیر ولري؟
زه خپله په جدي نه پوهېږم چې ولې ځکه چې د چین دولت د طالبانو سره په قطر کې هم ولیدل او اعلان یې هم وکړ چې موږ به د یوې ناستې کوربه یو او دا چې ناستې وځنډېدل دلایل یې دوی اعلان نه کړل چې د ناستې د ځنډېدو دلایل نه چین اعلان کړي دي نه طالبانو اعلان کړي دي او نه د افغانستان دولت نه امینې دا خبره داسې د تړلو دروازو شاته روانه ده سړی په دغه نه پوهېږي دوی د افغانستان د دولت مخالفین دي د افغانستان د دولت سره خبرې نه کوي مثلا چین ته ځلي مسکو ته ځلي پاکستان ته ځلي که نه داسې یو حیرانوونکې پروسه روانه ده او د افغانستان خلکو سر نه پخوي
لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله د افغانستان حکومت د سولې لپاره نوی پلان پیشنهاد کړی دی چې تېره ورځ د ملي امنیت مشاور هم دغه پلان بعض جزئیاتو باندې خبرې وکړلې دی وایي چې مخکې تر دې چې خبرې شروع شي طالبان باید یو میاشت قربان وکړي آیا طالبان به د دې دغه پلان ومني او یو میاشت به قربان وکړي مخکې تر دې چې خبرې شروع شي او د دغه پلان عملي جنبه ستاسو نظره په اوو سالت کې به څنګه وي؟
خبره دغه ده چې دغه ټولې خطې یو سطحي روانې دي د افغانستان دولت که یو پلان اعلانوي د هغه پلان پر پلي کېدو باید د طالبانو سره خبرې وي که د اوربان مسله وي باید د طالبانو سره دوی دا خبرې پیل کړي چې اوربان اعلان شي او د اوربان اړتیا شته طبیعي خبره ده کله چې سړی غواړي چې سولې ته ورسېږي دواړې دښمنې خواوې باید اوربان وکړي تر څو د دې زمینه برابره شي چې سړی په ارامو اعصابو یو د بل سره خبرې وکولی شي او د افغانستان خلک په دې متیقین شي چې دا یو شرط دی چې په رښتیا دوی و دې ته ژمن دي چې د سولې خبرې پر مخ ولاړ شي د سلاکار امنیتي سلاکار لخوا د دغه طرحې د ټکو یادول زه فکر نه کوم چې د سولې د پروسې سره دې مرسته وکړي طرحه باید ما عرض وکړي چې باید اعلان شي دولت دغه طرحه لري دغه د پولي کولو شرطونه دي دغه د ناستې شرطونه دي هغه طرحه دقیقه تر اوسه پورې مطبوعاتو ته نه ده راوتلې دا یوه خبره بله خبره دا چې په تکرار وایم په مطبوعاتو د دواړو خواوو تر مابین صلح او تفاهم نه شي راتللی په مطبوعاتو یعنې دا معنا چې طالبان هلته له ژورنالیستانو سره خبرې کوي او د افغانستان ویاندویان یا دولت ویاندویان یا دلته د رادیوګانو او ټلویزیونو سره خبرې کوي دا خبرې خو موږ په دغه حاکمیت کې موږ د مخالفینو سره کړي دي هغه د رادیوګانو خبرې نه وي هغه عملي خبرې وي بناء زه فکر نه کوم چې دغه پروسه دې مخ ته ولاړه شي ما عرض وکړي چې هغوی هم دا په دې تر اوسه نه پوهېږي چې د دغه دولت سره چې موږ خبرې پیل کړو آیا دغه اشرف غني به سوار رئیس جمهور وي او که عرض مې دا دی چې دا ټول شیان باید دې ته انتظار وایستل شي چې یو ار د ټاکنو پایلې اعلان شي هر څوک چې رئیس جمهور شو په تکرار وایم هغه خپله کابینه باید جوړي او هغه رئیس جمهور مکلفیت لري چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره عملا ګام پورته کړي اولین ګام به دغه وي چې یوه طرحه به اعلانوي هغه طرحه به موجه وي هغه طرحه باید په دننه په افغانستان کې د ټولو سیاسي او تفاهمه قوتونو سره باید کوردینه سوي وي یعنی یوه غښتلې طرحه وي چې سړی وویلی شي دا یوه ملي طرحه ده د سولې د رسېدو لپاره په داخل د افغانستان کې خلک دغه وایي دغسې غوښه نه دقیقه طرحه تر اوسه نه ده اعلان شوې بناان د دغسې طرحو اعلان د سولې لپاره مرسته نه شي کوي
په دغه دره کې پاکستان ژغ سعودي چې تراګري د حمایت څخه لاس واخلي په داسې حال کې چې دغه هیواد همدا اوس د یوې لوري د سولې ته د رسېدو وادې ورکوي، د بلې لوري بیا دا دی پر کونړ راکټونه پیروي چې د هغه په نتیجه کې بېګناه خلک ووژل سول. ستاسو د نظره آیا پاکستان به پر خپلو ژمنو باندې وفاداره پاتې شي او په رښتیا به دوی د ترهګرۍ څخه لاس واخلي؟
تاسو خپله وویل چې د افغانستان دولت پر پاکستان ژغ وکړي. په تکرار وایم، په ژغ کولو د دوو هیوادونو تر مابین تفاهم نه شي راتلی. د افغانستان دولت باید د پاکستان د دولت سره کښېني، د میز پر سر یو تفاهم ته سره ورسېږي. د بلې خوا دا لمر غوندې روښانه ده د هر چا لپاره چې په دغو ږغونو، په دغو غوښتنو، په دغو زاریو پاکستان په افغانستان کې له خپل دښمنانه فعالیتونو څخه لاس نه اخلي. پاکستان د جوړېدو څخه بیا تر ننه پورې دوی په ټول قوت د دې لپاره کار کړی دي چې افغان ولس په دغه بدبختۍ اخته وي کوم چې دا اوس اخته دي. دوی همیشه دا پټه کړې ده، د علنه نیولي دي چې موږ په افغانستان کې داسې یو لاسپوڅی حکومت غواړو، داسې یو لاسپوڅی ادارې سره علاقه لرو کوم چې هغه زموږ د اوامرو له مخې حرکت وکړي. دا وخت بله دا یې هم نه ده پټه کړې، وایي چې موږ تر هر چا، تر بل هر دولت د افغانستان په دولتي اداره کې ډېر پراخ وسیع امکانات لرو. بله خبره دا ده چې په پاکستان کې دوه دولتونه دي، یو نظامي دولت دی، یو ملکي دولت دی. ملکي یې دغه بېچارهګۍ عمران خان چې راوستي، دا خو دا نظامیانو راوستي. دوی داسې فکر کاوه چې موږ ورته وایو هغه به کوي، خو هغه څه هم کله کله هغه د خولې خولواشي ایسته شي، داسې یو حرکت وکړي چې د نظامیانو د ارادې خلاف وي. ځکه یې دغه دی اوس نه ده مولانا فضل الرحمن ډرامه را شروع کړې ده چې ګویا د هغو انتخاباتو چې پرون نه دي تېر شوي، پر هغه ډېر وخت تېر شوی دي، پایلې نه مني. دغسې حرکتونه د افغانستان د دولت له خوا هغه سیاسي اصولو پر بنیاد یا د ملي ګټو د ساتلو پر بنیاد نه دي، ځکه باید کار وشي. د هغه لپاره د دواړو هېوادونو تر مابین خبرې دي، او په دې خبرو کې موږ دا همیشه ویلي دي چې ټوله نړیواله ټولنه باید شامله وي. هغه د ملګرو ملتو سازمان، د امنیت شورا، ناتو، امریکا، روسیا، چین، اسلامي هیوادو کنفرانس استازي، د ناپیل هیوادو اوس کومه اداره په دې نامه پاتې وي، څوک غواړي فعالیت کوي په دې نامه، دا ټول باید د میز پر سر حاضر وي. او افغانستان هغه خپل ټول شکایتونه چې څه پاکستان په افغانستان کې په دې اتلس کاله هغه پخوا دې پرېږدو چې دا اوس امریکا دا حکمیت په افغانستان کې جوړ کړی دي، پاکستان کم کم کارونه کړي، او د پاکستان څخه نړیوال دا وغواړي، که وغواړي په واقعیت کې په افغانستان کې سوله راشي، چې نور خپلو مداخلو ته د افغانستان په خاوره کې د پای ټکی کښېږدي.
امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې د داعش مشر البغدادي وژل شوی دی. ستاسو د نظره آیا که چیرې په رښتیا هم وژل شوی وي، دا به د داعش د ډلې پر فعالیتونو په مجموع کې په خاص ډول په افغانستان کې کم تاثیر ولري؟
اشنا تاسو په سیاسي لحاظ دا یو جوړه شوې ډله ده. دا بغدادي شپاړس فارم شوی دي په همیانه اصطلاح، کنه اوس یې هم دوی وایي مړ دي، او مثلا دغه د دوی سره په نړیوالې مسایلو کې ښکېله روسیا وایي نه دي مړ، او دوی وایي چې موږ څه چې عملیات د بغدادي پر ضد کول هغه چې روسیې او سوریې او عراق دي او دي مرستې راسره کړي دي، هغوی وایي موږ ته خبر نه یو. خو دا مهمه نه ده، دا یو حرکت دی چې خپل امریکا جوړ کړی دي، امریکا زیر ژولی یو بغدادي څه کېږي، بل بغدادي را ځي، دا نه په افغانستان کې او نه په سوریه کې، نه په عراق کې، نه په منځني ختیځ کې د زمر کم تاثیر لري. تاثیر یې چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیول شي هغه دا دی چې دغه ډله باید غیر وسله واله شي. د دغې ډلې سره هر نوع مالي، مادي، اقتصادي او لوجستیکي مرستې ودرېږي. هغه پر چا په نه ځلېدلي، بنان یو بغدادي ځي، بل بغدادي راځي.
په افغانستان کې د سولې په اړه نړیوال هیوادونه په خاص ډول چین، امریکا، روسیه څو ځلې په دې اړه خبرې کړې چې تېره هفته کې هم په مسکو کې غونډه وه د دې ترمنځ. آیا دا ډول خبرې چې افغانستان حکومت نه یې پشکې کې خپل افغانان نه یې پشکې شامل، دا به کومه فایده ولري د افغانانو دپاره؟ او ستاسو د نظره څنګه کېدای شي چې په دې اړه یو نړیواله او مجموع کې داخلي اجماع د خبرو رامنځته شي؟
ما عرض وکړي چې دغه پروسه ډېره ګونګه د بلې خوا څخه ډېره ړنده او د بلې خوا څخه ډېره ګوډه روانه ما په عقیدې یو تفسیري دي خلک یې پر کوي ولې د زه چې ورته ګورم په دغه مسله د هېچا سر نه خلاصېږي طالبان وایي موږ د امریکا سره اول مشکل حل و بیا د دولت سره حل و نو که ته د امریکا سره مشکل حل یې بیا په چین کښې څه کوې نو که ته د امریکا سره مشکل حل یې ته په مسکو کښې څه کوې دوی بیا وایي چې موږ د دغو خلکو سره دغه مخالفینو چې پرون سره جنګېدل د دوی سره خبرې کوو او په دغه ډله کښې افغانستان دولت هم استازي دا یوه ماشومانه طرحه ده د افغانستان دولت عملا دولت کوي او ته د دغه دولت په سیاسي حاکمیت پر ضد جنګېږي بناء هغه اشخاص چې تې غواړي هغه نه هغه اشخاص باید ستا سره خبرې وکړي کوم چې د دولت استازیتوب کوي هغه حقوقي صلاحیت او مسؤلیت ولري دغه کنفرانسونه چې د افغانستان د دولت او د افغانستان د دولتي استازو بغیر جوړېږي هغه کومه ګټه نه لري چې خلک وایي چې دا پرون چې سره جنګېدل نن بغل په بغل کښې نیسي نه دغه چې دا دوی ورسره ویني سولې ته وفادار دي او نه طالبان سولې ته وفادار دي دواړه کوښښ کوي چې د خپل ځان لپاره یوه توشه برابره کړي د خپل ځان لپاره بیا په راتلونکي په حاکمیت کښې د شتون یوه زمینه برابره کړي د افغانستان مسله د یوه بین المللي کنفرانس پر بنیاد حلېدای شي د بین المللي کنفرانس د جوړېدو لپاره د افغانستان دولت غټ مکلفیت لري چې عرض مې وکړي تکرار نه غواړم ستاسو سره ډېر وخت ونسم هغه مکلفیتونه سیاسي دي حقوقي دي اجتماعي دي د هغو ټولو پر بنیاد طرحه باید اعلان شي او نړیوال یې باید ورسره ومني بیا
لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه په افغانستان کښې د ولسمشري ټاکنې ترسره سولې خلکو پکښې یو ګډون وکړي که څه هم ډېر کمو خلکو ګډون وکړي خو بیا هم د پایلو اعلان ته خلک منتظر پاتې دي د دغه علت څه دي ستاسو د نظره چې دغه د پایلو اعلان یې هره ورځ ځنډېږي آیا بیا داسې سناریو لکه په 2014 کال کښې چې وه بهرنیان یې په نظر کښې لري په دې خاطر دا ځنډېږي او که نور علتونه ستاسو نظر
زه فکر کوم چې اساسي علت بیا دغه وي چې نړیواله ټولنه دغه غړه کشار بي چې د دې څخه داسې یو کوچي راوباسي کوم چې زوري کله چې د بایومیټریک د استعمال یا د بایومیټریک د وسیلې د استعمال مسله مطرح شوه د افغانستان په انتخاباتو کښې دا یوازې د تثبیت د هویت د تثبیت لپاره نه وه دا یوازې د چټکې د بلې خوا د رایو د چټکې پایلې د ترلاسه کولو لپاره هم وه ځکه ټول کمپیوټریزېره وه کمپیوټر هر څه ژر دستي هغه لحظه معلوموي له یوې خوا پر دغه بایومیټریک دستګاهو باندې په ملیونو ډالر مصرف شول د بلې خوا څخه په زرهاو ورک شول خراب شول اوس دغه دی چې اعلانیې وایي چې سات دي 1,990,000 رایې دي خو چې 1,990,000 رایې دي نو ولې نه ولې پایلې نه اعلانوي دا بیا ولې 23 د عقرب کښې تنجېږي نو سر نه په خلاصېږي یوازې په دغه پوهېږو چې تر څو امریکا او نړیواله ټولنه ونه غواړي پایلې بیا پایلې بیا په یوه او بل نامه ځنډېږي
نو که بیا داسې یو سناریو لکه 2014 کال رامنځته شي او بیا ګډ حکومت جوړ شي دا به د سولې او د اوسني بحرانونو په ختمولو او دغه اوسني جنجالونه چې وجود لري فساد نور مسایلو باندې څه ډول تاثیر ولري
دا بیا تاثیر یې دغه وي لکه هغه یو دري متل دی هغه شاه کاسه دغه تېر 15 کاله هم چندان دولت نه و هر یو ځان ته پاچا و لومړی معاون په ترکیه کښې ځان ته لومړی معاون وایه کله یې په جوزجان کښې وویل په دفتر کښې نه و اوري جمهور دا نه ورته وویل چې ته چېرې یې یعنې د اختلافونو یوه جونګړه وه ریسي اجرایه هغه څه کول چې غوښتل یې هر وزیر هغه څه کول چې غوښتل یې هر مهینه هغه څه کول دا د یوې دولتي سیاسي انارشي څخه جوړ یو دولت و ځکه یې پایلې په واقعیت کښې ناخوالې دي دغه بدبختي ده چې د افغان ملس ورسره لاس پر دیوال دي که راتلونکی جوړېږي همدغه به وي او دا به د دې زمینه برابره وي زبر ځواک ته په افغانستان کښې بد حالت وي موږ باید دلې اوسو او د دغو مسائلو د حل لپاره د سولې د راوستو لپاره باید تلافو ته دوام ورکړو بله ګټه نه لسم د افغانستان د ولس لپاره به د منلو وړ نه وي
پا پس په دغه سی وحالاتو کې ستاسو د نظر په مجموع کې د روشن فکرانو سیاسي ګوندونو چې هلته وجود لري سیاسي شخصیتونو مسولیت څه دی؟ تاسو په یو لیکنه کې هم د یو دغه یو مطلب ته اشاره کړې وه چې د دغه بحران څخه د افغانستان خلک او خپل هیواد وباسي او د سمې لارې ته برابر کړي.
تکرار وایم تاسو نه راځو څخه تکرار دی دې سوال ته ما جواب ورکړی دی. متاسفانه سیاسي ګوندونه سیاسي شخصیتونه ټولنې مدني ټولنې نه پوهېږم د کوم رقم نمونه یې پر ځای نه شي. هغوی یوازې د ځان د بقیايني او د ځان د مطرح کولو لپاره کار کوي. تاسو نورو دنیا ته وګورئ، یادې د لیبیا خلکو ته وګورئ چې د خپل ولس د حقوقو د دفاع په خاطر پر سړکونو پراته دي او صدراعظم او جمهور دې ته مجبورې چې استقامت وکړي. زه نه وایم چې په افغانستان کې لاری نیسی و داگه نیمگری دولت چه پنامه دولتی داگی و نرول چه دکز برو داگه ریوات شرایط فرق سر داری. دوی دا مسئولیت لری او دا امکانات داری چه پا داخل پا داگه کابل کی و کنفرانس جور چه او دولتی استاج را وغالی ورسو وایی چه مرز داگه ترخه لرو مرز واندیز داگه دی داگه چه تاسو روانی است دا ترخه داگه حرکتون ملی نگی دا سولی را وستو پا گتر دی. متاسفانه دوی د خپل شخصي معفلو خپل شخصي وګونځي کانفرنسو په خبرونه کې اعلان یې شنو د سوري د پروسې ملاتړ کوي. موږ د سوري د پروسې سره سره کمی ملاتړ کوي څنګه ورسره دوی اگر اصالت چې باید سر کې رسولي وای تر اوسه یې نه دی رسولي. په واقعیت کې د یو افغان په توګه د یو انسان په توګه دا خبره کوم چې د افغانستان په دغه اوسنۍ غمیزه کې به د دوی څخه هم یو وخت د ابولس چې پر آرام سي پوښتنه وکړي چې دا ستاسو رسالت او مسؤلیت دی. تاسو څه وکړل؟ یوازې که کاغذ چې مو په خپلو غونډو کې اعلامیه نه شوې عملا مو څه وکړل؟ عملا د چا هېڅ نه دي کړي. عادي کولی شي یو سلو لس ګوندونه دا یو سلو لس بلا په پسې پنځه ګوندونه خو به په افغانستان کې ځان ژمن بولي دي ولس هغه نه دي راټول شوي یو کنفرانس یې نه دي جوړ کړي یو غږ یې نه دي پورته کړي نه هلته نه بهر کې نه یو ځای نه بل ځای بلا ګرد ننداره کوي سیل یې پنځه ودرې څکي.
پس غواړم اخر سوال دا وکړم چې په دغسې حالاتو کې چې د یوې خوا مخالفینو هم جنگو ته زور کړی دی، دولت هم ملکیان وژل کیږي او د بلې خوا فساد او همدارکم زورمندان وجود لري او داسې کارونه کوي چې هغه د افغانانو پر ضد وي، همدارنګه د انتخاباتو دغه نامعلومې پایلې او د بلې خوا د سولې نامعلومې خبرې، په دغسې حالت کې ستاسو د نظره افغانستان کومې خواته روان وي او څنګه کېدای سي چې د دغه ټولو ناخوالو مخه ونیول سي؟
لار وکړي که چیرې په افغانستان دولت دغه اوسنۍ مشرتابه یې هېواد ته ځان ژمن بولي، اولس ته ځان ژمن بولي، سولې ته ځان ژمن بولي، په افغانستان کې ټول سیاسي ځواکونه، سیاسي حزبونه، مدني ټولنې که افغان اولس ته او سولې ثبات ته ځان ژمن بولي، هغوی باید ځان ته حرکت وکړي. بغیر له هغه افغانستان د یوې بلې خرابۍ په لور روان دی، دا کښتۍ د غرقېدو په لور روان ده. دلته هر یو په دغه غمیزه کې چې اوس د افغانستان خاموش چوپ دربدر ځورېدلی ولس ورسره لاس په ګرېوال دی، خپلې ګټې لټوي. زه راتلونکي تر دغه اوسني حالاته پورې ډېره خرابه وینم، ډېر ویجاړوونکي حالات مې په نظر کې راګرځي. امیدواره یم هغه څوک چې هلته دي کولای شي بهر دي هر چیرې چې دي د دغه کښتۍ چې د ډوبېدو په حالت کې د نجات لپاره لاس په کار شي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي کارپوه او په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډیره زیاته مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ستاسو نه هم مننه کوم ودان چې خلکو اواز د خپلې راډیو د لارې تر افغان ولس پورې شي زورېدلې دي کړېدلې دي رسوي. هیله مو دا ده چې په دې زورېدلې او کړېدلې هېواد کې یو ورځ خوشی غږ پورته.
ډیر زیاته مننه، مهرباني مو ده، د خدای په امان. قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې د افغانستان د مشهور لیکوال، سیاسي او فرهنګي شخصیت ارواشاد پروفیسور رسول همین تلین و چې د دوست آواز د رادیو کارکونکو په داسې حال کې چې د مرحوم روح ته درودن لیږي او د فردوس جنت ورته غواړي. دا هغه په یاد په سیدنی کې د افغانستان د مشهور لیکوال شاعر او ادبي شخصیت ښاغلي هادي هادي سره لنډه مرکه کړې ده چې د ارواشاد په اړه خپلی خاطری وای. جناب حاجی صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنی. دا چې تاسو د خدای بخښلی پروفیسور رسول همین سره نږدې اړیکې درلودلې، که چیرې د هغه د شخصیت په اړه خپلی خاطری زموږ د اورېدونکو سره شریکې کړي، ډېره به مننه.
مننه شنا صاحب. ارواښاد پوهان صاحب د خدای غرق رحمت کی هغه د افغانستان په وروستیو څلوېښتو کلونو کې د هر هغې مرضې، هر هغې ادارې او هر هغه شخصو ټولنې چې د افغانستان د جهاد په مورد کې، د افغانستان د مقاومت په مورد کې او د افغانستان د خلکو د وروستیو کلونو د وسوالې مبارزې په مورد کې د معلوماتو غوښتنه درلوده، امین صاحب تر ټولو لومړی د دغسې دقیقو معلوماتو مرجع وه. په هغه وخت کې چې د جهاد کلونه وو په افغانستان کې روښانفکرانو خپل غږ نه شوی اوچتولی، د روښانفکري دعوا له کفر سره مترادفه وه. په هغه وخت کې دوه دفتره په پېښور کې داسې وو چې هلته روښانفکران په ډاډه زړه تلل، خپل روښانفکري بحثونه یې کول، چې یو د ارواښاد مجروح صاحب دفتر وو او یو د ارواښاد پوهان صاحب رسول امین دفتر وو. د امین صاحب خپل خصوصیت او د ده د شخصیت بله بله زندګي دا وه چې دی د کلمې په واقعي مانا یو روښانفکر وو، په دې مانا چې ده لپاره روښانفکري په دې پورې محدوده نه وه چې څوک د کومې ایدلوژي پیرو ده. ده لپاره جګراندیشي او نواندیشي د روښانفکري معیار وو، او په همدې اساس باندې وو چې کله کابل ته جهادي تنظیمونه ورشیوا شول او په کابل کې دا تنظیمونه سره ښکر په ښکر شول، نو یوازینی دفتر، یوازینی د داد مرکز چې د افغاني تعلیم یافتو لپاره وو چې هلته په ډاډه زړه ورتلی شوی، د تنظیمي ټوپکمارو له یېرې سار نه بندېده، هغه د پوهان صاحب رسول امین دفتر وو. چې نه یوازې دا چې دوی به په ډاډه ورتلل، چې بلکې هلته حمایت ترلاسه کوه، دوی ته کارتونه جوړېدل، دوی حمایه کېدل، او په پېښور کې به چې دوی مشکل وو د پوهان صاحب یو کس د شمال په نامه باندې، ښاغلي شمال په نامه باندې چې نه پوهېږم اوس ژوندی کمړ، هغه یې توظیف کړی وو له دې بلا توپیره، بلا استثنا به له هر افغان سره دوی منډې وهلې او کومکونه یې ورسره کول. درېیمه ځانګړنه د پوهان صاحب رسول امین دا وه چې پوهان صاحب یو ژوندی ستاتستیک وو د افغاني مقاومت، په دې معنا چې دومره معلومات او کتابونه، اخبارونه او رسالې چې پوهان صاحب د خپل دفتر لخوا نه په دغو کلونو کې نشر کړي دي، په دا تېرو 15 کلونو کې د افغانستان ټول دولت ټول دستګاه دغومره کتابونه نه دي خپاره کړي، او عمده خبره یې دا وه چې دې کتابونو خپل اثر درلوده، ځکه هر تنظیم خپل نشرات درلودل، هغه نشرات لوستونکي ځکه نه درلودل چې دا تنظیمي نشرات وو، مګر دا هغه نشرات کوله هغو ارزښت درلوده د رونندانو لپاره، د تعلیمي یافتو لپاره، او د دې لپاره چې تمرکز وشي په دې چې په راتلونکي کې په افغانستان کې نظام جوړونه وشي. یوازینی شی چې تنظیمونو په هغه وخت کې ډېر زیات هېر کړی وو هغه دا وو چې دوی وسوال جهاد باندې پوښت وو، مګر نظام جوړونې پخوا باندې فکر موجود نه وو. پوهان صاحب امین دفتر داسې اساس خپاره کړي دي چې په هغه وخت کې له هغو نه استفاده شوی وای، نو تنظیمونه کولای شوی د نظام جوړونې لپاره هم ځان آماده کړي. دریمه خبره د پوهان صاحب امین دا وه چې دی د طالبانو تر نسکورېدو وروسته او طالبانو د حاکمیت په دوران کې د افغانانو غږ پاتې شو. دی هغه وخت کې چې افغانستان طالبانو لخوا نه نیول شوی و، طالبانو حاکمیت په هغه وخت کې هم دی د روناندانو مرکز وو او روښانفکرانو غږ و چې وچتېده، او بالاخره چې طالبانو سقوط وکړ، دی د کابینې د یو فعال غړي په توګه باندې لاړ و، د معرف وزارت اشغال کړه، او لومړنی کس و چې د نصاب د تصحیح، هغه نصاب چې افغانان یو نسل د افغانانو یې درته بله کړه او تی ټوپک و جیم جهاد یې ورته تدریساوه، د هغه نصاب د تغییرولو وړاندیز یې وکړه او عملي اقدام یې وکړه او شروع یې په باندې وکړه. البته دا تر هغه هم لا مخکې و چې دی وزیر د معرف شي،
دته په خبر کې مخکې دینه چې په افغانستان دولت دا فرصت پیدا کړي چې د نصاب د بدلولو لپاره کار وکړي د یو شمېر نورو روشنفکرانو په ملګرتیا باندې او د نړیوالو په مرسته باندې یو پروژه په پېښور کې د نصاب د تکیې جوړه کړله ځکه چې دی په دې باندې پوهېده چې وسلوال جنګ جګړې او باروت او توپک افغانستان هغومره نه شي ورانولی لکه څومره چې که دغه نصاب اصلاح نه شي افغانستان ورانېږي تاسې د مغه جهادي نصاب ثمرات اوس ګورئ چې څومره په افغانستان دا نوی نسل تیر نسل څومره ذهنا متشنج تربیه شوی ده او دا ذهني تشنج دغه دلیل یو دلیل دا ده چې ماشومتوبه دوی ته داسې نصاب تدریس شوی ده چې فقط تیر توپک و جیم جهاد و یوه مرمۍ جمع دوه شاجوره توکي دي دغه ډول روحیه باندې لوی شوي دي دی و چې د نصاب د نوي نصاب د بنسټګر بلل کېږي په افغانستان کې
ډېر زیاته مننه که چېرې داسې یو خاطره در په یاده وي لنډه خاطره که ووایه د ده ولري د پېښور ته
زه به د پوهان صاحب سره البته ډېر زیات نږدې ځکه وانهم کولی چې دی خپل نږدې ملګري ته هم درلودله مګر مونږ نږدې سلام علیکم راشد آشا ورته درلوده او هغه یوه خاطره یې ما سره خواږه خاطره البته نور خاطره پهشته وایي دا ده چې چون پوهان صاحب همیشه د ترهګرو ډلو له خوا نه تارګیت و د هم د جهاد په کلونو کښې هم د مقاومت په کلونو کښې او هم د طالبانو د حاکمیت په دوران کښې دی همیشه تارګیت و او ما داسې شپې په یاد دي چې دی به یې ورځې ټوله ورځ د کار فرصت یې نه درلوده دی به په خپلې خوب کوټې کښې وو او شپې به بیا بیبیاجي د خدای ژوندۍ لري د ده مېرمن هغه به یې سر ته ناسته وایي دروازې په خوله کښې او ده به خوب کولی شی که نه دغسې حالت مې ما په یاد ده په همدغسې حالتونو کښې د باړهګلي سیمینار و نو ایدلو دفتر نه را وتلو ما لې نو غږ یې کښې چې ویلې را ځه که نه خدای دې غر کرامت کړي ما لې ته خو هسې هم تارګېټ یې مونږ ولې خطر ته برابره یې ډېر زیات به سره وخندل دا ټول مجلس سره وخندل ما لې تا سره بوټر کښې دلته به نو دا یوه خاطره وه چې خدای دې وبښي امین صاحب خوږ سړی و زړسوانده سړی و د افغانستان یو لوی یو عظیم قدر و زه متاسف یم چې اوسني حاکمان زیاتره د ده په ضمانت باندې د ده په هڅو باندې د ده له خوا معرفي شوي دي مقامونو ته رسېدلي دي دی یې هېر کړی ده پوهان صاحب امین د ما په نظر باندې د هېرولو نه ده دی باید ولمانځل شي او زه په دې متیقن یم چې کله په افغانستان کښې سوله را شي سمسمکۍ را شي او افغانستان د شپو کولو شي افغانان راتلونکي نسلونه راتلونکي افغانان به د ده آثار د ده نظریات راسپړي او د ده عظیم شخصیت ته به د افغانانو راتلونکي نسلونه د تعظیم سر کوي امین صاحب د دې وړ و او د دې وړتیا لري او افغانستان به یو ورځ په ده باندې انشاءالله ویاړي او خدای دې غر کرامت کړي خدای دې اوسنۍ حکامو ته دا توفیق ورکړي چې عدل نظریاتو نه استفاده وکړي او دی پرېنږدي چې هېر شي په افغانو
کښې امین په دې هیله چې د ارواښاد امین صاحب او نور همدغسې شخصیتونه موږ هېر نه کړو او د هغوی یادونه ولمنځو او د هغوی تجربې د راتلونکي نسل لپاره یو سرمشک او پند وي نو استاد څخه هم جناب حاجي صاحب ډېره زیاته مننه چې د ارواښاد پروفیسور رسول امین د شخصیت په اړه وغږېدلاست او همدارنګه مو خپله خاطره د زموږ د اورېدونکو سره شریکه کړه تاسو ته هم زیات بریالیتوبونه غواړم مننه
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي تاسو ته دې خدای اجر درکړي چې د افغانستان حقداران یادوي
مننه د خدای په امان هموطنان عزیز در سلسله معرفی آثار ابدات و محلات تاریخی افغانستان امشب در مورد آرشیو ملی افغانستان که مرکز آثار تاریخی و فرهنگی کشور است برای شما معلومات تقدیم می شود که رئیس آرشیو ملی افغانستان محترم پوهنیار احمد سخی منیر از کابل به ما در لین تلفن است می خواهیم در رابطه با آرشیو ملی همراهیشان صحبتی داشته باشیم جناب محترم منیر صاحب به پروگرام رادیو آواز دوست خوش آمدید تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
تشکر از شما. احترام اول با شما منایس یک مجری پرتوان و سلام با همه شنوندگان شما و مخصوصا کتگوری افغانایی که در استرالیا مقیم هستن یا مهاجر هستن، برازوا وقت خوش، روز خوش. امیدوار هستم در خلال سوالاتی که شما مطرح میکنیم ما بتانم از پیشینه و حالت فعلی آرشیف ملی افغانستان منایس یکی از نهادهای بلند فرهنگی ملی سیاسی و اسناد سیاسی افغانستان با ایشان هم چرا که متقاضی معلومات و موضوعات در راستای روشنی فرهنگ تمدنی افغانستان است را کنم.
بسیار زیاد تشکر، لطف و مهربانی کردی. جناب منیر صاحب، طوری که پیشتر شما گفتی آرشیو ملی یکی از مراکز تاریخی فرهنگی و سیاسی افغانستان است. اگر در رابطه با تاریخچه تاسیس آرشیو ملی و آثاری که در این آرشیو ملی موجود است برای هموطنان ما معلومات بدهید خوش میشه.
بسیار تشکر از شما. من میخوام که قبل از اینکه سر آرشیو ملی افغانستان صحبت کنم یک تعریف مختصر از آرشیف داشته باشم، برای اینکه استرالیا در جمله کشورهایی است که بنیاد قوی از نظر آرشیف از نظر قاروی دارد و جزء از اساسات آرشیفی را در کشور خود پیاده ساخته و تمام اساسات آرشیف در استرالیا از نظر اکادمیک و تحقیقی واجب لند دارد. آرشیف ها در واقع تشکیلات با ماموریت های خاص و ویژه هستند، ماموریت هایی که فراتر از موانع مبنا مکان و زمان و در واقع حلقه پیوند میان گذشته حال و آینده است. آینده ای که ما معتقد هستیم ساختن آن تنها با حفظ پیشمه های فرهنگی جامعه و بها دادن به اسناد محقق می شود که امروز این مسئولیت و حفظ نگاهداشت آنها به ما سپرده شده است. و از نظر دیگر هویت فرهنگی ملل مختلف گذشته و حال را به هم گره می زند، آینده را نیز ترسیم می کند و در این آرشیف ها نمای از مدسات فرهنگی هستند که می توان آن را به نوع حافظه ملل نامید. و امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که اطلاعات یکی از ارکان اصلی پیشرفت و ارتقای جوامع بشری را تشکیل می‌دهد و در رقابت برای افزایش دانش بشری که لازمه پیشرفت و تکامل جوامع باشد، حجم اطلاعات قابل دسترسی و میزان سهولت دسترسی به منابع اطلاعات مهمترین شاخصه‌های ارزشیابی اطلاعات می‌باشد. حالا با متکی برای ارزشیابی هست که افغانستان من حیث یکی از کشورهای محبوب و متمدن با تاریخ بیش از 5000 سال خش که در قلب آسیا موقعیت دارد، این خطه باستانی در حدوار مختلف تاریخ و نامهای مختلف که یاد شده و دوره‌های مختلف از تاریخ در حیات سیاسی و اجتماعی فرهنگی خود پیموده، از هر یک از آنها دوره های یادگاری بر روی زمین در دل خاک باقی مانده که مجموعه ها عبارت از موارث ملی تاریخی و فرهنگی مردم ما را تشکیل میدهد. آرشیف ملی افغانستان یکی از آرشیف های نهایت معتبر و سنگین از نظر داشته های خود هست و این آرشیف امروز دارای 8 سالون نمایشی هست. دو بخش حساسیش عبارت از بخش نسخ خطی می باشد که دارای 8000 نسخه های خطی با ارزش و پربهاست که در منطقه چی در آسیا، چی در آسیای مرکزی و چی در شرق میانه بی‌نظیر هستند. و بخش دیگه از این عبارت از اسناد تاریخی است که اسناد تاریخی آرشیف ملی افغانستان با 180 هزار می رسد. ما بسیار زیاد
متوقع هستیم که یک این سند اسناد تاریخی دیگر از داخل هر ریاست جمهوری افغانستان با آرشیف ملی افغانستان انتقال بتیمن قریب و به اساس قرارداد را که ما با دولت انگلستان دو ماه پیش انجام دادیم و یک توافق رسیدیم 500 هزار اسناد تاریخی که مربوط به تاریخ معاصر افغانستان می شود این به صورت دیجیتال و به صورت کاپی و میکروفیلم با آرشیف ملی افغانستان انتقال خواهد شد که بالاخره در اخیر سال 2013 آرشیف ملی افغانستان 2 میلیون سند سیاسی خواهد داشت و 20,000 نسخ خطی خواهد داشت. قابل گفتنیست برای شهروندان افغان ما در استرالیا که آرشیف افغانستان از نظر نسخ خطی یا نسخه های قدیمی که شامل کتاب ها نسخه های تهیه شده در مخزن نسخ خطی بر موضوعات حکمت، فلسفه، عقاید، کلام، تفسیر، حدیث، فقه، تصوف، درود، مناجات، تعویذات، تلسمات، تاریخ، جغرافیا، اخلاق، فیزیک، کیمیا، حساب، ادبیات منظوم و منصور، ورزش، تعلیمات نظامی، حقوق، سیاست، طب یونانی و شکار حیوانات، درامه ها، قصص ها، حکایت ها، افسانه ها و دهان و موضوع دیگر مضمون های آثار 8,000 قلمی آرشیف ملی افغانستان تشکیل میده و این داشته ها به زبان های عربی، ترکی، اردو، فارسی، دری، پشتو، انگوری، دیوانگری و غیره تعریف شده که مجموع همین نسخه ها با نقاشی ها و میناتورهای عالی از مکتب هنری ایراد، بخارا، بلخ، شیراز، اصفهان، تبریز، استانبول، کشمیر و هند موجود می باشد. مجموع نسخه ها به انواع خطوط کوفی، محقق، سلس، ریحان، نسخ، نستلی، رقا روی کاغذهای مختلف چون پست آوو، بغدادی، سمرقندی، خوقندی، خراسانی، هندی، کشمیری، ابروشمی و فرهنگی، سفید ملون و ساغری تزیین شده. قدیمترین اثری که از نظر نسخه در آرشیف ملی افغانستان موجود است عبارت از نسخه قرآن عظیم شأن است که در پست هاوو هست و منصوب است به خط حضرت عثمان رضی الله عنه و دومش منصوب است به خط حضرت علی کرم الله وجهه، سومین منصوب است به خط امام حسن رضی الله عنه و چهارمین آن منصوب است به خط امام حسین که این نسخ قرآن شریف به خط متداول کوفی که مربوط میشه به قرن سوم و چهارم هجری در پست آو نگارش یافته هستند. معمولا آثار بزرگ پرارزش دیگه که در آرشیف ملی افغانستان موجود است که عبارت از کیمیای سعادت است، روح الارواز، دیوان حافظ است که کاتبش محمد حسین است و تاریخ کتابتش 817 که به خط نستنی که این دیوان حافظ حتی در کشور جمهوری اسلامی ایران هم موجود نیست، فصل الخطاب هستد، نغزل الانشاء هستد، انوار سهیلی هستد و بالاخره شاهنامه هست که دارای 140 تابلوی میناتوری مصور و منقوش هستد و در آخر از این شاهنامه که در هیچ نقطه دنیا همچون شاهنامه پیدا نمیشه یک شعر منحصر و فرد به این شاهنامه تعریف یافته که مطلعش از تنش ها محمود آباد باد، سرش سبز باد و دلش شاد باش. این مختصر مسئله بود در مورد نسخ داشتای آرشیف ملی. آرشیف ملی علاوه دارای یک کتابخانه چاپی هست و این کتابخانه چاپی امروز 8,000 کتاب چاپی داره و جای بسیار مسرط است که تعداد زیادی از جوانهای ما که بخش دوره لیسانس یا پوانتونها یا دانشکده ها را به پایان می رسانند، مخصوصا بخش تاریخ ادبیات و ژورنالیسم، به کتابخانه چاپی تشریف میارن و مونوگراف ها یا دفاعی دوره تحصیل خود می نویسن. تعداد نسل جوان پژوهشگر ما که آل پرتوان شدن پایان نامه یا ماستر دیگری های خود نوشته می کنن و کتگوری دیگه از دانشمندان ما که مربوط می شود به فصل یا کتگوری های نخبگان و اکادمیسیان ها، اینا به آرشیف ملی افغانستان می آین و تمام آثاری که دارن آثار خود مستند می سازن و ما تمام داشتهایی که داریم بدون قید و شرط به شکل فوتوکپی و اسکن برای تدوین و مستندسازی و تقویت پژوهش و نیفریای از یا آثار آرشیف ملی در اتاقهای مخصوص در اختیار از یا قرار میدیم و تلاش میکنیم که ما برسیم به یک حصل فرهنگسازی جدید پنهان و پوشیده که هنوز جهانی که ما در زندگی میکنیم اطلاعات کافی از داشته های آرشیف ملی افغانستان ندارن. بخشای دیگه آرشیف ملی شامل میکروفیلم میشه، عبارت از بخش فهرست نگاری، لابراتوار یا کلینیک سینی هستک و کارتوکتلاک هست که خوشبختانه تا 3-4 سال اخیر که مسئولیت ماموریت داشتیم همه به شکل مدرن برآورده شده و متدهای جدیدی که در آرشیف‌های جهان در امریکا، استرالیا، هند، فرانسه و انگلستان در حال تأمین شدن و جابجا شدن است در اونجا هم روی دست گرفته شده است.
تشکر رئیس صاحب، واقعا معلومات خوب شما تقدیم کردی و معلومات مکمل و مفصل. در مورد تاریخچه آرشیف ملی نگفتی که چی وقت تأسیس شده، اول چقدر اثر داشت، بعدن در کدام وقت زیادتر کار شده و به طور خاص وقتی که جنگا در افغانستان بوده یا در وقت طالبا، آیا به آرشیف ملی هم صدمه رسیده؟ یعنی
اساسا آرشیف ملی افغانستان یک تاریخ بسیار پر فراز و نشیب طی کرده. اصل آرشیف سازی در افغانستان یک تاریخچه بسیار طویل داره که من نمیخوام زیاد پروگرام شما را پر و ممنوع از این مسئله بسازم، ولی به شکل مختصر برای شما بگویم که قبل از استرداد استقلال افغانستان موضوع آرشیف در افغانستان رنگ و رونق خوبی نداشت و مجردی که شاه امان الله غازی استقلال استرداد افغانستان اعلام میکنن، در باب بالات یک شب دعوت ترتیب میکنن و به تمام حراسین که نزدیکانش هستن و اهل مطالعه و دانش هستن میگن هر کس در خانه خود هران چی داره او را با خود بیاره. اولین پایه های آرشیف استاندارد یا آرشیفی همین زمان گذاشته میشه به نام عجایب خانه در باغ بالا. تعداد از کسایی که بودن کتاب های خطی و اسناد را میارن و به نام عجایب خانه یاد میشه. بعدا نسخه های خطی در زمان هاشم میمنوال که به او وقت رئیس مستقل قبایل میباشه، در اون رفتت مستقل مدنیت وقت زندگی نداشه. بعد از دوستان بعد از نسخه ها به موزیم ملی انتقال داده میشه. بعد از 3 سال تعداد از نسخه ها و اسناد در کتابخانه ملی قال به نام کتابخانه عامه یاد میشه و در چوره فرعباس متصل وزارت خارجی کلی افغانستان موقعیت داره انتقال داره میشه و شبکه یا بخش بنام آرشیف نقلی که آرشیف یا داشته های در کتابخانه ملی می باشد. چهار سال بعد از این قضیه تعداد از نسخه ها و اسناد و منزل پنج وزارت اطلاعات کلتور و وقت انتقال داده می شد و بالاخره آخرین صدراعظم شاه یعنی آقای موسی شفیق یکی از قانونگذاران و محققین کلان افغانستان بود وقت مخارج سفرهای داشت احساس کرد که تمام دنیا یک آرشیف ملی دارد تصمیم میگیره که همین قصر سیمی را که در سالنگواد قرار دارم در جاده سالنگواد که ساختمان تاریخی است یک آبدی تاریخی است که در سال 1971 به فرمان امیر عبدالرحمن خان به خاطر گشایش دفتر برای پسرش حبیب‌الله خان معمار گردیده بودد و حبیب‌الله خان معمولا از ترسیم طرح‌ها و تصوراتی که برای معمار قصرهایش استفاده میکرد بسیار لذت میبرد و این قصر توسط سبحان خان و عبدالرحمن خان و از جمله مهندسین بودن از بخارا را خود آورده بود همراه از اینا عمران خان و منشی دفترش کمک کرد یه پس تا ساخت تصمیم میگذر که تحقیق آرشیف ملی افغانستان بنام آرشیف ملی در اینجا جابجا شد ولی تحولات سیاسی اجازه نمیدن دوره سردار شهید محمد داود خان را جمهوریت ایران میشن در سال 1936 برای اولین بار بعد از بازسازی تحقیق که این تعمیر که از تعمیر عابدات تاریخی افغانستان به شمار می رود و در دامنه شمالی کوه آسمایی در ساحه قبلن به نام باغ چرمگری مشهور بود و یکی از باغهای گوارا و تاریخ شهر کابل بودک بینمی که نخستین آرشیف ملی افغانستان تبابش گذاشته می شد و قصره که فیلن هم آرشیف ملی افغانستان است و صرف ما موفق شده به تعمیر علاقیه را برای کارمندان آرشیف ملی و برای لابراتوار و میکروفون دیور کنیم یک تعمیر جده که پاسخانی تعمیر اکمال شد افغانستان ساید یک آرشیف ملی میشه و متاسفانه داود خان موقع پیدا نمی کنه که آرشیف ملی افغانستان را رسمان استطاع کنه ولی مجموع نسخه ها و اسناد به همین تعمیر انتقال داده میشه و در خود تعمیر امو تاریخ سال 1356 یعنی سنبله 1356 به نام آرشیف ملی افغانستان حذف میشه که تا امروز به نام آرشیف ملی افغانستان یاد میشه این آرشیف در زمان اروپا و افغانستان نشکر میفرستن البته فروغ نشاطهایی داشتن محققین میامدن در کات خود انجام میدادن بالاخره در زمان طالبا معمولا مسکوب بود و مسدود بود و تمام ذخایر آرشیفی به گنجینه یا مخزنها انتقال داده شده بود و در روی افراد پژوهشگر هم مسدود بود در سال 1381 یک بار دیگر آرشیف ملی افغانستان از توسط حامد کرزی که فعلا هم رئیس جمهور افغانستان است بازگشایی میشه و حدودا 5 سال دوره تسلیمی و مقدمات برای ساختار یک آرشیف ملی بالاش کار میشه و خوشبختانه در زمان طالبان یک ورق هم از آرشیف ملی افغانستان بجا نشده و مانند یه موزیم ملی که 70% آثارش به غارت رفته این مورد غارت قرار نگرفته دلائلم داره که چرا آرشیف ملی مورد غارت قرار نگرفته یکی موقعیتش که زیادت تحت تاثیر قدرتی که جمعیت اسلامی افغانستان داشت دومی که سابق میلاد رحیمی که رئیس کتابخانه عامه بود و در آخرین لحظات عمر خود رئیس آرشیف ملی شد این در زمان جنگ‌های داخلی با 15-16 نفر از فرنگ‌دوستا و اواریون خود در آرشیف ملی به سر گسترد و نگذاشت که هیچ سندی از آرشیف ملی به وارد نرسه که واقعا یکی از فداکاری های کلان انجام داد. و حرف سیامی بود که جنگ های داخلی آنقدر از بخش شمال پیش نامد که به دروازه آرشیف ملی افغانستان برسه و خوشبختانه راکت یگفا هم اصابت نکرد، ولی ضربات راکتی تعمیر حدودا خسارمند ساخته بود از نظر فیزیک. اما داشتهای آرشیف ملی جای خوشبختی است که هیچ دست نخورد و چپاول نرسید و امروز آرشیف ملی افغانستان به حساب آسیا یا جنوب آسیا که 4 ماه پیش ما در یکی از جلساتشان شرکت کردیم به نام سوارگیکا یاد میشه از جنوب آسیا، بعد از 26 سال عضویت سوارگیکا را پیدا کرد و قرار است در ماه جون سال 2013 عضویت به تعلیق افتاده آرشیف ملی افغانستان در ایکا یعنی شورای جهانی آرشیف کشورهای جهان دوباره عضویتش تمدید شود و آرشیف ملی افغانستان در قطار آرشیف های بزرگ جهان هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت و هم از نظر داشتارهای اسنادی، سیاسی، تاریخی خود قرار بگیرد. یک حرف را که باید برای افغانهای مقیم استرالیا بگویم که در آرشیف ملی افغانستان 12,000 پتخط وجود دارد که پتخطهای بسیار هنر آفرین میر مادتین است، تک داود حسینی هست و خطاطان بزرگ افغانستان و جغرافیای دیروز و افغانستان معاصر است که تعدادی از خوشنویسان و خطاطان معمولا برای تحقیق و تتبع و برای سرمشق قرار دادن انواع خطا به این خانه ملی افغانستان دهند و بعض وقتا از نمونه های از این خطای بزرگ در نمایشگاه خود استفاده بکنند.
بسیار زیاد تشکر، شما واقعا صحبت بسیار جالب داشتی و چون وقتی برنامه ما کم است ما میخواستیم با شما دیگه هم صحبتی داشته باشیم و واقعا معلومات شما بسیار زیاد جالب است. ما در پروگرامای آینده در مورد هر بخش با شما صحبتی خواهیم داشت. محترم پوهانیار احمد سخی منیر، رئیس آرشیف ملی افغانستان، از صحبت مفید معلوماتی شما ابراز سپاس می‌نماییم. برای شما موفقیت های هر چی بیشتر می‌خواهیم.
بسیار تشکر از شما. شما را با تمام ژورنالیست های همین رادیو موفقیت های کلان براتون میخواهیم و برای تمام افغان های مقیم استرالیا سلام احترام میفرستیم.
تشکر، لطف کردید. خداحافظ.
خداحافظ شما.
کس ندیده که با ما بسر آرد نفسه نفسه لامدام ما شد که نداری کسه بسیار پریشانم در گوشه تنهایی بسیار پریشانم در گوشه تنهایی ای بیا کجا رفتی دیر نمیایی ای بیا کجا رفتی دیر نمیایی Oh.
ناتوان ساخت مرا در بستر ناتوان بیانداخت مرا از دوستیونان شدم که در بایدن صد بار اجل آمد و حساس مرا تا ایش دوچارم شد این سارم بمن بخشی بیامستی بدنامی و رسایی بسیار تره کانم در کشتای تنهایی ای دنیا کجا رفتی دیر نمی آیی ای دنیا کجا رفتی Yeah.